شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایم، د طاهر روشان په تخنیکي همکارۍ د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته ستاسو ښه راغلاست وایم. وړاندې اورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر سبا به په 5 نورو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه بشپړه کړي، او د هغو ولایتونو شمیر چې د رایو بیا شمیرنه پکې شوي 6 ته ورسیږي. امریکا پاکستان ته ګواښ کړی چې له چین سره د کمربند لارې پروژې پر ځای له امریکا سره کاروبار زیات کړي. نور مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر د دوه هغو دو امریکایي سرتیرو جسدونو ته درناوی وکړ چې په افغانستان کې وژل سوي دي. په ننګرهار کې 15 کسان د بیلابیلو جرمونو په شک نیول سوي دي. د بشري حقونو یوې نړیوالې ډلې خبرداری ورکړې چې د پاکستان په دویم لوی ښار لاهور کې چټله هوا د میشت هر وګړي صحت ته جدي خطر پیښ کړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون ډیلاور ایالت کې د یوې پوځي اډې ته ورغی څو د هغو دو امریکایي سرتیرو جسدونو ته درناوی وکړي چې څو ورځې مخکې په افغانستان کې د څرخل وتکې د نسکورېدو په پیښه کې وژل سوي دي. ولسمشر ټرمپ چې د وژل سوو سرتیرو له کورنۍ سره وکتل، په دې اډه کې ورسره لومړۍ میرمن میلانیا ټرمپ، د امریکا د لوی درې سیزنه د کمیټې مشر مارک میلي او د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین ملتیا کوله. د امریکا دفاع وزارت د پنجشنبې په ورځ په لوګر ولایت کې د دغو دو امریکایي سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړی و. د امریکا پوځ وایي چې دغه دواړه د چهارشنبې په ورځ په لوګر ولایت کې د الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې وژل سوي دي. پوځ وایي چې د دې پیښې په اړه څېړنې کوي، خو په وینا یې چې لومړني راپورونه داسې نه ښیي چې ګوندې دغه الوتکې د دښمن په ډزو نسکوره سوي وي. طالبانو ادعا کړې چې امریکایي الوتکه دوی نسکوره کړې او پکې سپاره ټول سرتیري دوی وژلي دي. د ننګرهار چارواکي وایي 15 کسان د غلا وژنې او د نشه یي موادو د کاروبار په شک نیول سوي دي. تر دې مخکې د ننګرهار اوسیدونکو د غلا، هدفي وژنو او د نشه یي موادو د کاروبار له زیاتېدو شکایت کړی دی. د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل وایي دغه کسان د پولیسو لخوا نیول سوي دي.
په تېره یوه جمعه کې دیو 15 کسان چې قاتلین دي او غله دي، زموږ غاصبین دي، دیو نیولي دي. دیو سره سلاګانې هم نیول شوي دي، او د دې نه علاوه 348 کیلوګرامه مواد مخدر دا نیولي دي چې د دیو په تړاو هم 15 کسان نیول شوي دي.
بلخ د ننګرهار امنیه قمندان ویلي چې له نیول سوو کسانو سره به د قانون په چوکاټ کې چلند کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له ایرانیانو غوښتنه وکړه چې په دې هیواد کې د معترضانو په وړاندې د حکومت ځپون کې اقدامات دي، د ویډیوګانو او نورو اسنادو په ور استولو مستند کړي، او دا چې واشنگتن به د دې ځورونو په اړه اقدام وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون ناوخته پر ټویټر لیکلي، ما له ایراني معترضانو غوښتي چې موږ ته خپلې ویډیوګانې او هغه معلومات واستوي چې د معترضانو په وړاندې د رژیم ځپون کې اقدامات مستندوي. د نوموړي په وینا امریکا به دا ډول ځورونې په ډاګه او وغندي. د پامپیو دغه ټویټ په انګلیسي او فارسی ژبو خپور شوی دی. د هغو معترضانو په وړاندې چې پر تیلو د سهمیې پر لګولو او د بیو پر لوړېدو د اعتراضونو لپاره راوتلي دي، ایران د رژیم د ځپونکو اقداماتو له کبله دغه هیواد د نړیوالې ټولنې لخوا له زیاتېدونکو انتقادونو سره مخامخ دی. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنر دفتر د هغو راپورونو یادونه کړې چې وایي د معترضانو په وړاندې د ایران د ځپونکو اقداماتو له کبله شایي لسګونو کسان وژل سوي او ډېر نور ټپیان سوي وي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې ګمان کېږي لږ تر لږه 168 کسان به په دغو اعتراضونو کې وژل سوي وي. د بشري حقونو نړیوالې ډلې خبرداری ورکړ چې د پاکستان په دویم لوی ښار لاهور کې ککړه هوا هلته د میشت هر وګړي صحت ته جدي خطر پیښ کړی پیښوي. دغه څارونکي ډلې نن د لاهور د څه باندې 10 میلیونه اوسیدونکو لپاره د چټک اقدام غوښتنه وکړه. د بخښنې نړیواله ډله د نړۍ په بېلابېلو برخو کې د لاهور د اوسیدونکو لپاره د خپلو پلویانو د تنظیم غوښتنه وکړه چې د دوی په استازیتوب د خطرناک دود په وړاندې د مبارزې لپاره کمپاین وکړي. لاهور چې د پنجاب ایالت مرکز دی، د نړۍ په سطح یو له ککړو ښارونو څخه ګڼل کیږي. د بې کیفیت تیلو د کارونې نه کنټرول سوي بدرفت او د محصولاتو د سوځولو له کبله د پنجاب هوا له اکتوبر څخه تر فبروري میاشتې پورې ډیره چټلیږي چې د دود د موسم په نامه یادیږي. د امریکا متحده ایالاتونو پاکستان ته خبرداری ورکړی چې که له چین سره لویه زیربنایي پروژه عملي کړي په اوږد مهال کې به د دې هیواد اقتصاد له خطر سره مخامخ کړي او وړاندیز یې ورته کړی چې د دې پر ځای دې د امریکا د سوداګرۍ پر بېلګه غور وکړي. د جنوبي آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیال الیس ویلز د پنجشنبې په ورځ یوه کنفرانس ته وویل چې د چین او پاکستان د اقتصادي دهلیز د 60 میلیارد ډالرو پروژې څخه به یوازې پیکینګ ګټه ترلاسه کړي. د امریکا متحده ایالاتونو او د اروپایي ټولنې ډیرو هیوادونو د چین دغه پروژه او د سیمه ایزو زیربنایي هڅو لپاره د چین په پور ورکولو انتقاد کړی او خبرداری ورکړی چې د چین دغه کار به ځینې مخ پر ودې هیوادونه په داسې پورونو کې ډوب کړي چې هغوی به یې بیرته پرې کولی نه سي. او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یوه لوړ رتبه چارواکي له روسیې سره پوځي موافقو له کبله پر ترکیې او مصر انتقاد وکړ. دغه چارواکي خبرداری ورکړی که د امریکا دغه متحدان له خپلو دغو پلانونو تر شا نه سي شی بندیزونه ورباندې ولګول سي. دغه چارواکي چې د نوم نشورو په شرط خبرې کولې پرون وویل که انقره غواړي له واشنګټن سره اړیکې ښې سي په کار د روسیې د S-400 هوایي مدافع هوایی مدافع د دستګاه له شر څخه ځان بېغمه کړي. ترکیه دغه دستګاه رانیولې او ترکیې ته انتقال پیل سوی دی. ترکیه چې د ناټو یو غړی هیواد دی د روسیې د میزایلو د دفاعي سیستم د پروزو لومړۍ برخه په جولای میاشت کې ترلاسه کړه چې له کبله امریکا ترکیې ته د امریکا سخت F-15 جنګي جټ الوتکو د خرڅولو پروګرام محدود کړ.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلای شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د 15 نورو ولایتونو د رایو بیا شمیرنه به تر 2 ورځو بشپړه کړي.
21 ولایت د سراسر افغانستان با شماری تکمیل شده. 5 ولایت دیگه ننګرهار، قندهار، پکتیکا، خوست و هلمند هم به طور نرمال با شماری و تفتیش جریان داره.
د انتخاباتو کمیسیون مرستیال عصمت الله ملدا خبره داسې وخت ازادي راډیو ته وکړه چې په 2 ولایتونو کې د ثبات او همپالنې ټیم لخوا د رایو له بیا شمیرنې سره مخالفت شوی دی. د هماورې چې امریکا پاکستان ته ګواښ کړی چې له چین سره د یو لار یو کمربند پروژې پر ځای دی له امریکا سره کاروبار زیات کړي. د افغانستان د اساسي قانون د تطبیق لپاره یو کمیټې ویلي چې د قانون د نقض د مخنیوي لپاره خده چې یو محکمه جوړه شي.
زموږ د ټولنې غړو چې په اساسي قانون کې ستونزې شته په اړه یو جامع تحقیق ترسره کړی او د دې ستونزو د حل لپاره موږ یو جامع طرحه هم وړاندې کړې ده.
نور مهم مسایل هم لرو. د پروګرام په دویمه نیمایي کې به د انتخاباتو په اړه باندې د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام درته خپور کړو. وخت په افغانستان کې د غرمې 12:09 کېدونکو دی. راځو لمړی مطلب ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر 2 نورو ورځو پورې به په 15 ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه بشپړه کړي. په دې سره به د هغو ولایتونو شمیر چې پکې د رایو بیا شمیرنه بشپړه شوې ده 6 ته ورسیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هیله ښیي چې په هغو ولایتونو کې چې د رایو له بیا شمیرنې سره مخالفت شوی د کمیسیون غړیو ته اجازه ورکړل شي چې د رایو بیا شمیرنه بشپړه شي. خاطر پردیس په دې اړه معلومات راټول کړي. همداسې به د کابل په سټوډیو کې دی موږ سره به په دې اړه جزئیات شریک کړي. مهرباني.
ډېره زیاته مننه ستنیک صاحب. سلامونه تاسو ته وړاندې کوم. د دې لپاره چې د ولسمشۍ انتخاباتو پایلې لومړنۍ پایلې البته اعلان شي د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې په 40 ولایتونو کې باید د بیا شمیرنې لړۍ پای ته ورسیږي. د دې کمیسیون معاون عصمت الله مل د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویل پرته له 2 ولایتونو څخه چې د ډاکټر عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم یعنی د بیا شمیرنې اجازه نه ده ورکړې نور په پاتې ولایتونو کې به تر راتلونکو 2 ورځو پورې دغه پروسه پای ته ورسیږي. هغه په خبر البته چې په 21 ولایتونو څخه د 12 ولایتونو معلومات د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرکزی دفتر ته رسیدلی دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هیله خو ده چې نن یا سبا به د ثبات او همپالنې ټیم غړي دوی ته اجازه ورکړي چې د 2 ولایتونو کې هم بیا شمیرنې پروسه پیل کړي. هغه وایي
امید ما انشاءالله 80-90% است که انشاءالله برای ما اجازه می
هغه وایي چې اتیا یې نه نوښته زمونږ هیله مندې ده چې مشان او باصلاحیته کسان د دې ټیم مونږ ته اجازه راک تر څو مونږ وکولې شو چې دغه پروسه په پاتې ولایتونو کې هم پیل کړو او هغه ستونزې چې راولاړې شوې دي هغه ستونزې هم هوارې کړو. د بیاشمیرین پروسه په پنجشیر، فاریاب، جوزجان، سرپل، بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو کې د ثبات او همپالنې ټیم لخوا درول شوې ده. په ورته وخت کې د ثبات او همپالنې ټیم غړی فضل احمد مانوي بیا ازادي راډیو ته وایي چې په دې برخه کې به دغه ټیم نور اقدامات هم ترسره کړي. هغه وایي
احتمالاً اقدامات بیشتر دیگه هم صورت بگیره، چون
دی وی په ډیر ګومان سره چې د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم په دې برخه کې نور اقدامات هم وکړي. د دې لپاره چې د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم نشي کولای چې د روانو حالاتو یو نظارتګر پاتې شي،
همکاري یک ټیم شمارش پیش ببره.
په ورته وخت کې د ټاکنو خپلواک کمیسون تیرونی د شنبې په ورځ د 8255 محلونو کې د څلور دیش ولایتونو کې البته دوی د بیاشمیرنې لړۍ پیل کړل چې بیا په ورته وخت کې د یو شمېر ټیمونو لخوا د درې ورځو لپاره دغه پروسه په ټپه ودرول شو چې روانونه دغه پروسه بیا د کمیسون لخوا لسره پیل شو. بلستاني دیسه
خاطر پردیسو له کابل له موږ سره د انتخاباتو د رایو د بیاشمیرنې په اړه باندې ورسته جزئیات شریک کړل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې په 50 ولایتونو کې به د رایو بیاشمیرنه بشپړوي، خو د ثبات او همپالنې ټیم له دغې بیاشمیرنې سره مخالفت ښودلی. اخوا د دولت ساز ټیم د کمپاین مشر هم په یو فیسبوکي پیغام کې څه وخت مخکې ویلي وو چې د انتخاباتو خپلو کمیسیون د رایو بیاشمیرنه بشپړ کړي او نور ټاکنیز ټیمونه دي له معاجه دلیل پرته د دغې پروسې د مخنیوي هڅې نه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د اساسي قانون مطالعاتي بنسټ د اساسي قانون د محکمې د جوړېدو غوښتنه کوي. دغه بنسټ مسؤلین ټینګار کوي چې د یادې محکمې په رامنځته کېدو سره به د اساسي قانون د نقض مخنیوی وشي. مشرانو جرګه هم وایي چې په اصل کې حکومت د دغه قانون ماتونکی دی. خاطر پردیس په دې اړه رپورټ لري.
سربیره پر دې چې د افغانستان اساسي قانون د نورو قوانینو مور ویل کېږي، خو په زیاتره مواردو کې لیدل کېږي چې دغه قانون په ښکاره توګه تر پښو لاندې کېږي. د افغانستان د اساسي قانون مطالعاتي بنسټ د دې ستونزو د حل یوازینۍ لار د اساسي قانون د محکمې جوړول بولي. د دې مرکز رئیس لطیف الرحمن سعید د پنجشنبې په ورځ کابل کې خبري غونډې ته وویل د وی زموږ د ټولنې غړو چې په اساسي قانون کې ستونزې شته په اړه یو جامع تحقیق ترسره کړی او د دې ستونزو د حل لپاره موږ یو جامع طرح هم وړاندې کړې ده. په همدې حال کې د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې حکومت د اساسي قانون اصلي نقص کوونکی دی. د دې جرګې لومړی معاون محمد علم عزتیار چې د دې جرګې په عمومي غونډه کې وینا کوله وویل د ولسمشرۍ ولسي جرګې انتخاباتو په ځنډ ترسره کولو په وزارتونو کې د سرپرستانو پاتې کېدل د حکومت له لوري د قانون ښکاره نقضونه دي.
قانون اساسي توسط مردم نقص نه شوه، بلکې دولت او رهبری دولت است کې
د وی اساسي قانون د خلکو لخوانه، بلکې د حکومت او د دې حکومت د رهبری لخوانه نقص شوی او لارې د قانون څخه خلاف ورزي ته پرانیستې ده. د افغانستان حکومت نه د دې قانون د اصلاح لپاره او نه هم د نقص نه کولو لپاره اقدام کړی.
ګومای موثر او عملی برداشت ونه در مورد ضرورت اصلاح و تعدیل قانون اساسی افغانستان اقدام
کرد. خغلی عزتیار همدار از ویل د افغانستان د اساسي قانون پر پلي کېدو د څار کمیسون هم خپل استقلالیت تر پوښتنې لاندې راوستي. هغه ویل د افغانستان ستره محکمه باید د دې توان ولري چې د قانون ناقضین محاکمه کړي. هڅه مو کړ په دې برخه کې د افغانستان د اساسي قانون پر پلي کېدو د څار کمیسون نظر هم راواخلو، خو بریالي نه شو. خو د افغانستان ولسمشر مانی وایي چې د حکومت ټول اجرات د اساسي قانون مطابق دي او د اساسي قانون تطبیق د حکومت لپاره یو اصل دی. د ولسمشر د وایان مرستیال لطیف محمود
دولت جمهوری اسلامی افغانستان به عنوان یک
دوی افغان حکومت د قانون مطابق اجرات ته ژمن دی او د قانون حاکمیت زموږ لپاره یو اصل دی. د طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته د افغانستان اساسي قانون په کال 1321 کې د 12 فصلونو او 112 مادو په لرل سره د لوی جرګې لخوا تصویب شو. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
په ننګرهار کې پولیس وایي چې 15 تنه یې د وژنو، غلاو، د نشه توکو د کاروبار او د ځمکو د غصب په تور نیولې دي. مسؤلین وایي دغه ډول عملیات به دوام کوي څو په ښار او د ولایت په نورو برخو کې د جرمونو مخه ونیول شي. په دې اړه روح الله انوري یو رپورټ له ننګرهاره رالیږلی دی.
له تیرو څو کالو څخه د ننګرهار او په ځانګړي ډول د جلال آباد ښار امنیت کمزوری شوی. هدفي وژنې، اختطافونه، غلاګانې او نور جرمونه پکې زیات شوي دي. خو یوه اونۍ کېږي چې پولیسو خپلې هڅې توندې کړې څو د دغه ډول پیښو مخه ونیسي او د یوې اونۍ په دوران کې په لسګونو کسان نیولي دي. د ننګرهار والي شاه محمود میخیل د پولیسو د لاسته راوړنو په اړه وویل:
کوشش کوي چې د ټولو جرایمو مخه ونیسي، چې هغه سازمان یافته جرایم دي، د توریستي عملیات دي او مواد مخدر قاچاق دي، غصب د ځمکې دی. په دې ټولو کې دی هغه تنفیذ د قانون په ساحه کې هلې ځلې کوي. په تېره یوه جمعه کې دی 15 کسان چې قاتلین دي او غله دي او د ځمکو غاصبین دي ونیولي دي.
والی وای پولیسو نیول شوو کسانو څخه وسلی او نشئی توکي هم ترلاسه کړی دي.
یو سره سلاګانې هم نیول شوې دي او د دین علاوه تقریبا 340 کیلوګرام مواد مخدر چې مختلف نوع دي نیول دي، چې د دې په تړاو هم 15 کسان نیول شوي دي د مواد مخدر په تړاو، منه چې دا په شپږو عملیاتو کې دی ولاسته راوړي دي.
د ننګرهار امنیه قومندان ډګرمن ایمل نیزه وای هو ډکړی چې هر مجرم په سبا ځان رسوي او د قانون منګولو ته به سپاري،
چې هر څوک چې داسې اعمالو باندې لاس پورې کوي او راځي زمونږ ولس دورې په هغه باندې هیڅ نه ورهم پکار ده، هغه نیول کېږي او د قانون منګول ته سپارل کېږي. خلاص اخیری خبر هم ده چې هغه به نیول کېږي.
د ننګرهار اوسیدونکي هم د پولیسو لخوا د غلو، اختطاف کوونکو او د قانون ماتونکو په نیولو خوښ دي. عبدالرحیم وای:
تاسو شاهدان یې چې د 1300 کلونو څخه د ننګرهار وضعیت ډیر زیات خراب شوی دی. تجاران تختول کېږي، هدفي وژنې زیات شوي دي. زمونږ امنیتي ځواکونه همدغسې په میړانې سره عملیات ترسره کوي. انشاءالله دغه ښار به یو ځل بیا د امن ښار په نوم باندې بدل شي.
خلک وایي د جلال آباد په ښار کې د چاودنو، سړي تختونو، هدفي وژنو او غلاو ورته ژوند تریخ کړی. که پولیس او نور امنیتي ځواکونه په ګډه د مجرمینو د نیولو دپاره مټې رابډ وهي، نو لرې نه ده چې جلال آباد ښار به یو ځل بیا د امن په کور بدل شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د هلمند پمبه ته د حکومت نه پاملرنې د بزګرو علاقه کمه کړې ده. که څه هم د هلمند پمبه ښه کیفیت لري، خو په لښکرګاه کې د پمبه د پروسس د فابریکې خرابوالی او د حکومت نه پاملرنې کروندګر اړ کړي دي چې د کښت څخه یې لاس واخلي. متخصصین وایي که د هلمند د پمبه د پروسس لپاره فابریکه جوړه سي، د خپل کیفیت په خاطر کولی شي د ټولې وادړتیا پوره کړي. الیاس دایی په دې اړه یو راپور جوړ کړی چې د یو کروندګر په غږ پیلېږي.
زمانم مساجان
څنګه دی پمبو پړ
د کالو کو کروندګر مساجان په خوند خبرې نه کوي. د کلو نه وړاندې په خپل مځکه په سوزبر کاله کې یا پخته کړل، خو د پمبې په برخه کې د حکومت بې تفاوتۍ خواتورې کړې دي. دی وایي دوه کاله د یوه فصل پیسې د هلمند د پمبې په فابریکه کې بندې پاتې وي.
نو بیا مشکل چې دی، ولې خلک نه کوي؟
خلک یې کوي، نو اوس خلکو د تاریخو د غنمو دا شانته مخ کړې ده. نو پمبه خو چې دغه کې ښه ګرانم دي.
نو بیا ولې نه کوي؟ نو فابریکه بنده ده، نه خرڅېږي.
نو خو چې دلته ورې کم دي چې په بسته کالو په دوه کالو پیسې نه راوځي.
دغه مشکل دی.
نو دغه مشکل دی.
پوښتنه مو چې د پمبه د رواج په برخه کې چې خلک یې وکړي،
نو چې فابریکې ورته جوړې سي، دغه فابریکه یې لکه روپۍ ورته ورکړي. ار سړی کړي پمبه ښه ګرانم دي چې روپۍ خپل پر وخت ورته ورکړي دغه فابریکه یې لکه. نو ار سړی کړي
تا کرلی تر اوسه؟
هو.
څنګه په هغه کال حاصل
محصل بیخی نبی و چور تاویر مکرل برای پا دو کال روپی نرکول
برای زیر جنتو
و
د هلمند کاله کې د بار او د پنبې د کیفیت لامل ځانګړی نوم لري، خو اوس نه د بار خوانستان او نه هغه پخوانی نوم پاتې دی. د هلمند کرهنې د ریاست اړوند د بوټو او دانو د اصلاح متخصص عبدالمنان امیری وایي د هلمند د شی خاورې په خاطر څو ډوله کاله کې کرل کېدای شي، خو بیا هم د کروندګرو هیله ختلې ده. که څه هم د کالکو د کښت سره د کروندګرو علاقه کمه سوې ده، خو ښاغلی امیری بزګرو ته د پختې په برخه کې مشورې ورکوي.
خو یو موضوع سته، موضوع پختې سږ کال هم ښه حاصل ورکړی، موږ عملا په فارم کې لرو، تصویر یې تیسا اخیستلی سی، حاصل یې کتلی سی. هیڅ نوه مشکل د پختې په حاصل کې نه دی راغلی، خو مشکل په کرنه کې دی، په وخت کې دی، او د هغو دغه فاصله یا د تخم د اندازې مراتول دي. کم تخم چې په ساحه کې کروندګر کری، کروندګر پخته ګڼه کری یا سپین کود زیات ورکی، هغه ډیر لوړیږي او کټ کی او حاصل کم کی او هغه شش کیږي. هلته د کله چې فاصله یعنی کمیږي د امراض د بروت سبب کیږي، انو په دې نتیجه کې چش کیږي چې پخته هغه حاصلات کمی او ښه نتیجه نه ورکی. کنی پخته که مشکل سش کال مخ خپل عمل نه لري، موږ لاس ورایتی یو تجربه لرو چې زه عمل خپل کار پر کوم. درې ورایتی هایبرید لرو، دوه ورایتی شپږ ریبه کی مرنه تخم لرو، یعنی په دغه ټولو شو مشکار کړي هیڅ نه و. دا سه مشکل مونږ نه شي پختي حاصل نه دی ور.
کلونه کې چې د هلمند د پومبې د پروسس دولتي او لوی فابریکا د نه بودیجه په خاطر ولاړه ده. حکومت په وار وار د دې فابریکې درغول وادي کړی دي، خو عملي سوي نه دي. د هلمند کرهنې رئیس زلمی الکو وایي دوی د ځینو زراعتي محصولاتو په خاص ډول پومبې د بیا رواج دپاره حکومت ته ځینې طرحې ورکړي دي چې که ومنل سي د کروندګرو ستونزې او د پنبې په برخه کې پراته مشکلات حلېږي.
ساحه نسبت و نورو کلونو ته کمه سوې ده. د 15,910 هکتاره ځمکه کې د پنبې یا د پختې تخمونه کرل سوي وه، چې خوشبختانه باید ووایي 15,221 ټنه حاصلات په لاس راغلي دي، چې پر پې هکتار باندې 4.1 ټن حاصل یې ورکړی دی، چې دا ډېره په لوړه درجه باندې حاصلات دي چې د ځمکو څخه راټول سوي دي. ول یوازنی مشکل چې دلته موږ په هلمند ولایت کې لرو، یا موږ بزګرانو سره لاس ګریوان دي، هغه د فابریکې نشتون دی، یعنې فابریکا ولاړه ده، پروسس یې بند دی.
کله چې په لشکرګاه کې د پنبې د پروسس فابریکا فعاله وه، کروندګرو تر کور کنار وروسته ولایت کله کوته ورکوي، خو اوس نږدې 8 کاله کېږي چې د پنبې د پروسس فابریکا ولاړه ده او مامورین د نکار لامل پر کور ناست دي. د بوس تصدی سرپرست رئیس عبدالباقی خان ازادي راډیو ته وویل حکومت د دوی سره کړي ژمنې نه دي پر ځای کړي.
دا د ریاست جمهوری د کابینې د ټولو وزیرانو دا د وسویل چې دغه 300 میلیون افغانۍ باید دې تصدی په اختیار کې ورکړي، تر څو دا تصدی په پښو ودرېږي، خام مواد رانیسي. بر علاوه یو خدا خو موږ دغه کشتار بولی که دغه بچ موری شب بدیل کشت کوکنار هم دغه تصدی بوسته چه ده زایرین و دیخکانان و چه پختر نیز پا شکیمه با خپل وقت زمان پیسی ورتر سیست. هم ده شکل دغه پا مجموع که پا زرگون خلق پا کار میجی جار چه بدبختی چه ده بیکاری امیل لی.
ده پومبی سنت داسی وقت که پا هلمند که کم رنگ سو دی چه دا ولد ده کوکنار و لادراس ندیوال شهرت تری. که څه هم د کرهنې او مالداری وزارت د کوکنارو د بدیل لپاره ډول ډول پروګرامونه وکړل او لا یې هم هڅه کوي، خو کتونکي وایي پومبه تر بل هر شي ښه بدیل کېدای شي، خو هله چې د بوس تصدی فابریکا آفریکا ورغول سي او د کروندګرو سره پر وخت د پومبې په برخه کې مرستې او معلومات شریک سي. محمد الیاسی، د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
متحده ایالاتو پاکستان ته خبرداری ورکړی چې که د چین په لویه ترانزیتي لار کې پانګونه وکړي، نو ښایي له اوږدمهالو اقتصادي ګواښونو سره به مخ شي. امریکا اسلام آباد ته وړاندیز کړی چې په دې لار کې د پانګونې پر ځای دې د امریکا تجارتي موډلونو یا نمونو ته کتنه وکړي. احمد تکل په دې اړه باندې معلومات راټول کړي، همدا شی په سټوډیو کې دی. تکل صاحب، متحده ایالات د چین په لویه ترانزیتي پروژه کې چې لار او کمربند نومیږي د پاکستان له ګډون سره ولې مخالفت کوي؟
مننه. د جنوبی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز، چې البته د مخکې هم افغانستان او پاکستان ته ګڼ سفرونه کړي او د سیمې په مسایلو کې ډېره زیاته ښکېله ده، یوې غونډې ته یې وویل چې د یو کمربند او لارې په نوم د چین د عامه تاسیساتو د لویې پروژې ګټه یوازې بیجنګ ته رسیږي. متحد ایالات او د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو هم پر چین له دې کبله انتقاد کړی چې د عامه تاسیساتو د دې لویې پروژې د عملي کولو په ترڅ کې د سیمې بېوزلو هیوادونو ته داسې پورونه ورکوي چې یعنی دا هیوادونه د داسې پورونو اخیستو ته اړ کوي چې هغوی بیرته نشي پرې کولی. د یو کمربند او یوې لارې په نوم د چین او پاکستان په ګډه پروژه کې چې 80 میلیارد ډالر لګښت پرې راځي، د اورګاډي پټلۍ، سړکونه او د انرژۍ د لیږد تاسیسات شامل دي. البته دا د 1 ټریلیون ډالرو په لګښت د چین د هغې لویې ترانزیتي پروژې یوه برخه ده چې پراخه سیمه رانغاړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلز پرون د پنجشنبه په ورځ په واشنگټن کې د ودرا ویلسن په څیړنیز مرکز کې د څرګندونو پر مهال وویل چې دا خبره باید واضح وي او د ټینګار وکویل چې واضح ده او باید واضح شي چې د دې پروژې هدف مرسته نه ده.
د امریکا په متحده ایالات په کوم اقتصادي برخو کې له پاکستان سره ګډون کولای شي؟
الیس ویلز چې څرګندونه کولې د خبرداري ورکړ چې د دې پروژې اصلي هدف د داسې بې امتیازه پورونو ورکول دي، همغه څه چې اروپایي ټولنې هم مخکې ویل چې انتقادونه یې کړي دي. د داسې بې امتیازه پورونو ورکول دي چې په ترڅ کې چینایي کمپنۍ د هیوادونو ته خپل کارګران او مواد استوي. هغې زیاته کړه په داسې حال کې چې په پاکستان کې د وزګارتیا کچه په زیاتېدو ده، دا پروژه یوازې پر چینایي کارګر او صادراتي موادو متکی ده. هغې وویل چې دا پروژه به د پاکستان د اقتصاد لپاره ډیره ګرانه پریوزي. په تیره په داسې حال کې چې د پورونو د پرې کولو موده هم په راتلونکو 6 کلونو کې رارسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال یادونه وکړه چې که څه هم امریکا نشي کولای د چین په شان د دولتي کمپنیو په وسیله په پاکستان کې پانګونه وکړي، خو هغې زیاته کړه چې د امریکا د خصوصي سکتور شرکتونه به د امریکا د حکومت له پورونو سره یو ځای وکولی شي چې د پاکستان سره په اقتصادي برخه کې اساسي مرسته وکړي. او د دې علت هم ده چې د پاکستان د امریکایي کمپنۍ نشي کولای په پاکستان کې پانګونه وکړي، لته دا دی چې هلته دولت ډیر فعال نه دی او یوازې خصوصي شرکتونه پانګونه کوي.
مننه کوم. پاکستان تر اوسه پورې په دې اړه تبصره نه ده کړې. په راتلونکو پروګرامونو کې به د پاکستان د دریځ په اړه هم تاسو ته تازه جزئیات درکړو. له ازادي راډیو سره پاتې شئ.
تاسو له پیغامونو
زه د هلمند ولایت د سره په تماس کې یم. زما دغه پیغام دی چې دغه د هلمند د مایوبینو مشات دی او پاملرنه وکړي. هر سړی هر مایوب دی چې څوک د سنگینه راغلی، څوک د ګریشه راځي، څوک د کمه ځای راځي، ورته دغه چې راځي نو کم څوک ریاله نه لري دلته راشي. دا درې څلور میاشتې کېږي چې پیسې شروع دي، نو دوی کاتیانې ځینې واخلي، وایي کاتیانې نه ده کې ولاړ شي، لس بازار راشي، ورځې بازار راشي، کله وایي شل ورځې بازار راشي. هغه چې ورته راشي بیا وایي نورې کاتیانې واخلي، کاتیانې نورې کښولې یا دای سولې نورې کاتیانې راکړي. هغه چې ورکي لس ورځې بعد وایي راشي، کله وایي په شنبه راشي، کله وایي په یک شنبه راشي. بلا دا هغه دی چې ځي واستي ورستي یا هغه چې هغه رشوت ورکوي 15,000 افغانۍ ورکوي، په بدل کې بیا دوی هغه کار چې په کمپیوټر کې جمع کوي پیسې والله کوي، پیسې ورته راباسي او چانی ورکوي. هغه ګرد خلک پاتې دي دا زموږ غږ دي، د لوړتورو چارواکو پورې ورسېږي، حتی د ریش جمهورو پورې دې ورسېږي. دا زموږ مایوین دی پاملرنه وکړي. السلام علیکم.
قدرت الله استاد دلاران متعبد کوم د سیسد شه موټروان د تصاریان امر سره ساری دي لز بار مرخص دي ګمرک والا د چورو چپاو جوړ کړی دي دیو مخ متران نظر دي چرونه کی وي نو دا وس کم شور دی مو یو ته وای 15000 قبول ته وای لز قبول ته وای چور محصول مو یو ځای به محصول دوا ځای به محصول ته لبان مال ته جلا پر چی را کړ دي دا د ګرد بیا جلا را ګرځو دي مسافر ته 1000 ورور چورو چپاو شروع دي پردا سړی سر خلاص دي من ولایت تام په شریکان دي د آرام اغم په شه نیمروز اغم په شریکان دي پر اغم دل چورې جوړ کړی دي بالا خدا غد سار رہی چې متران را در دي عمل کدا پیدا څوک رسی دا متوان له سبا پات ساګر د متران و دري بر بر خلک شي خوري وې دوه تکلیف ورکی دا ترانسپورت انسانان ته دا خو بیا موږ غوښتنه ده چې دا ترانسپورت والا چې دا چور چپاو دي باندې وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې دي. صالح محمد صالح استودیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د هغو دو امریکایي سرتیرو جسدونو ته درناوی وکړ چې څو ورځې مخکې په افغانستان کې د الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې وژل سوي دي. د ننګرهار چارواکي وایي 15 کسان د غلا وژنې او د نشه یي موادو د کاروبار په شک د یوې اونۍ په جریان کې نیول سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له ایرانیانو غوښتنه وکړه چې په دې هیواد کې د معترضانو په وړاندې د حکومت ځپونکي اقدامات دي د ویډیوګانو او نورو اسنادو په ورستولو سره مستند کړي او دا چې واشنگټن به د دغو ځورونو په اړه اقدام کوي. د بشري حقوقو یوې نړیوالې ډلې خبرداری ورکړ چې د پاکستان په دویم لوی ښار لاهور کې ککړه هوا هلته د میشت هر وګړي صحت ته جدي خطر پیښ کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو پاکستان ته خبرداری ورکړې چې له چین سره لوی زیربنایي پروژه عملی کړي په اوږد مهال کې به د دې هیواد اقتصاد له خطر سره مخامخ کړي او وړاندیز یې کړی چې د دې پر ځای د امریکا د سوداګرۍ پر بیلګه غور وکړي. او د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ رتبه چارواکي له روسیې سره پوځي موافقو له کبله پر ترکیې او مصر انتقاد وکړ. دغه چارواکي خبرداری ورکړ چې د امریکا دغه متحدان له خپلو پلانونو تر شا نسی شي له بندیزونو سره مخامخ.
لاند خبرونه مو واردل د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پانه ازادي رادیو دات کام او فیسبوک پانه facebook.com/ازادي رادیو کې په تفصیل وستل شي. اوس ورزو د ازادي رادیو د یو ځانګړی پروګرام چې د انتخاباتو په اړه دی.
زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه.
د افغانستان د جمهوریت ریاست انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زماره زما حق ځانګړي خبرونه د دیونې بحث مو د یو شمیر محلونو د رایو بیا شمیر او تفتیش څرنګوالي ته ځانګړي کړی. د افغانستان د جمهوریت ریاست انتخابات د میزان پښپګم وسول له انتخاباتي محلوي سره سم ټاکل سوي و چې ورستۍ پایلې د اقرب په 15 نیټه اعلان شي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ونه توانید چې په خپل وخت د انتخاباتو پایلې اعلان کړي، نو له همدې عمله له خلکو بخښنه وغوښته. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نوې انتخاباتي محل ویش اعلان کړ چې لمخې ټاکل سوی و د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د اقرب په 13 او وروستۍ پایلې د قوس په 15 نیټه اعلان شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې یو لړستونزې او د 3255 محلونو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش په وړاندې د یو شمیر انتخاباتي ټیمونو د مزاحمت له امله دوی ونه توانېدل چې دغه محل ویش پلی کړي، خو اوس د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې ژر به د رایو بیا تفتیش او شمیر پروسه بشپړه سي او په راتلونکي اونۍ کې به د جمهوریت ریاست د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. که څه هم د انتخاباتو ځینو بنسټونو د کمیسیون له دې اقدامه هر کړای کړی، خو ټینګار کوي چې کمیسیون باید د ناراضه انتخاباتي ټیمونو قناعت هم حاصل کړي. خو په یو شمیر ولایتونو کې لا هم د انتخاباتو ولایتي دفترونه تړل سوي. آیا کمیسیون به دا ځلې وتوانېږي چې په خپل وخت د رایو لومړنۍ پایلې اعلان کړي او د معترضو انتخاباتي ټیمونو قناعت ترلاسه کړي؟ دا چې نوې انتخاباتي محل ویش به کله اعلانېږي او آیا دغه محل ویش به بشپړ پلی سي، په دې اړه مبحث را بلل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان زبی سعادت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ټیم مطبوعاتي غړی فضل غنی حقمل را سره په سټوډیو کې ملمانه دي. دا پروګرام رحمت الله افغان چمتو کړی.
له دوړو مننه کوم چې په بحث کې سره ګډون وکړ. لومړی پښتنه له سعادت صاحب نه پیلو، که د انتخاباتي وروستیو پرمختګونو په اړه درنو اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
ډیر زیاته مننه کوم افغان صاحب، تاسو ته ستاسو ډیرو قدرمنو اوریدونکو ته او جناب اخمل صاحب ته خپل سلام وړاندې کوم. د چهارشنبه تر ورځې پورې په 14 ولایتونو کې د بیا شمیرنې او تفتیش پروسه بشپړه شوې ده. په شپږ ولایتونو کې هغه لته زموږ همکاران ته اجازه نه ده ورکړل شوې او مزاحمتونه رامنځته شوي دي، چې هغه شپږ ولایتونه پنجشیر، فاریاب، سرپل، جوزجان، تخار او بدخشان ولایتونه دي. او په 12 ولایتونو کې هم دا اوس یعنی تر چهارشنبه پورې دغه پروسه جریان درلوده. زمونږ همکاران کوشش کوي مون کوشش کوو په ولایتونو کې چې د محلونو شمیر زیات وو هغه ته کاري قوه زیات کړو تر څو وتوانیږو څومره زر چې کېږي د تفتیش او بیا شمېرنې پروسه بشپړه شي او د ولسمشرۍ ټاکنو ابتدایي پایلې اعلان ته نږدې شو. مونږ همکارانو پوره تخنیکي چمتووالی درلود په څلور دېرش ولایتونو کې او ډېره ښه دغه پروسه مخته تللې ده. په یو شمېر ولایتونو کې د هغه محلونو تعداد زیات و چې باید تفتیش او د هغې بیا شمېرنه ترسره شي چې هغه لکه کابل ولایت چې باندې ولس سوه محلونه مونږ دغلته درلودلې تفتیش او بیا شمېرنې دپاره چې شاوخوا اوه سوه یې همدا اوس تفتیش او بیا شمېرنې شوې ده. همدا ډول په قندهار کې ننګرهار پکتیا او پکتیکا بغلان هغه ولایتونه وو چې دلته د محلونو تعداد زیات وو. خو په نورو ولایتونو کې چې زموږ همکاران د تفتیش او بیا شمېرنې پروسې نه خلاصېږي دوی به هغه ولایتونو چې هغلته د محلونو تعداد زیات او همکاران کار کوي له هغوی سره به همکاري کوي تر څو وتوانیږو په ټول هېواد کې د تفتیش او بیا شمېرنې پروسه بشپړه شي او د ولسمشرۍ ټاکنو د ابتدایي پایلو اعلان ته نږدې شو. په ورته وخت کې هغه ولایتونو کې چې دغه پروسه بشپړه شوې ده د هغې هغه نتایج او فرمې هم د یو شمېر کمیسیون ته رسېدلې دي. د هغې د انتک پروسه هم شروع شوې ده او د انچې د پاره آماده دي.
یعنی هغه کوم ټیمونه دي چې دغه پروسه په وړاندې مزاحمت کوي؟ یو خو خالي مخالفت کې یو عملا اقدام په وړاندې کې هغه
بدبختانه د ثبات او امپالنې ټیم په دغه ولایتونو کې زمونږ د همکارانو په وړاندې خنډونه جوړوي، ګودامونو ته قلفونه چولی دي او په هیڅ صورت هم زمونږ همکارانو ته د اجازه نه ورکوي تر څو دوی د تفتیش او پلټرې پروسه مخته یوسي. تاسو په جریان کې وایئ چې مونږ درې ورځې دغه پروسه د دې لپاره وځنډوله تر څو وتوانیږو دوی ته قناعت ورکړو. له دوی لپاره مو پرزنټیشنونه هم آماده کړل او د هغې کوشش مو دغه وکړو چې دوی په دې باندې پوه شي چې تفتیش او بیا شمېرنې پروسه کې واز تور او سپین رای سره جدا کیږي. هیڅ کله هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه رای ته اعتبار نه ورکوي چې هغه ټول اصول او قواعد نه وي پوره کړي، یعنی بایومټریکی رای ونه وسیږي او هغه رای چې هغه میکانیزم او د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر زمان لوایح پر اساس باندې هغه پروسه کې هغه رای کارول شوی وي همغه رای به د ناپاک رای څخه جدا کیږي. خو په دې شرط چې دوی په دې پروسه کې موږ سره همکار وسیږي، نه دا چې دې پروسې پر وړاندې دوی خنډ رامنځته کړي یا هم زموږ همکاران ته دې اجازه ورنکړي چې دا پروسه مخته یوسي.
هغه له اقمل چې تاسو د سولې او اسلامي عدالت د انتخاباتي ټیم غړیتوب لري او په نمایندګۍ دلته تاسو موږ سره خبرې کوي، ولې د دغه پروسې پر وړاندې تاسو مخالف یاست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. افغان صاحب تاسو ته سادات صاحب ته او همدارنګه ستاسو د رادیو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. افغان صاحب، موږ د رای شمیرنې د پروسې مخالف نه یو بلکې طرفدار یو، خو تفاوت په دې کې دی چې موږ غواړو چې په دغه 8500 محلونو کې رای شمیرنه نه کیږي. د تقلب لمن ډیره پراخه ده. موږ وایو چې راځي په ټول افغانستان کې له سره بیا شمیرنه وکړو په ټولو محلونو کې. دا یو. دویم دا چې مخکې له دې را چې بیا شمیرنه پیل شي هغه 300,000 رایې چې هغه په غیر قانوني توګه سیستم ته داخل شوی دی هغه یا حذف شي یا د بیرته له سیستم نه وایستل شي. یعنی دغه کار باید لومړی ترسره شي لاغه نه ورسته د بیا شمیرنه پیل شي.
دغه ډیر وخت نه نیسي، ډیر ځان بران نسي د لومړنی پیل اعلان لپاره به ډیر وخت ځای نسي.
موږ نه غواړو چې شفافیت د سرعت قرباني شي. موږ طرف غوښتونکي د دې یو چې باید په دغه پروسه کې شفافیت رامنځته شي او داسې نتایج اعلان شي چې ټولو کاندیدانو ته د منلو وړ وي. نو په دې اساس که په دې برخه کې هر څومره ځن رامنځته کیږي موږ کومه ملاحظه نه لرو، فقط داسې نتایج غواړو چې افغانستان بحران طرف ته بونزي بلکې په نتیجه کې یو منتخب جمهور رئیس اعلان شي چې ټولو لورو ته د منلو وړ وي.
سادت صاحب، دغه اول د 300,000 رایو په اړه باندې کله وضاحت ورکړي؟ دوی بیخي باطل رای بولي، هوایي رای بولي. او بل راته وایي د دوی دغه غوښتنه څومره منطقي ده؟ یعنی که ټول د افغانستان بیا رای وشمیرل سي دا امکان لري؟
افغان صاحب، د ټاکنو خپلواک کمیسیون صلاحیت مشخص دی. بدبختانه اوس یو شمېر نوماندان دغه صلاحیت ځان ته منسوبوي. تاسو پوهیږئ چې کله چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دې دپاره فیصله کوي چې کومې رایې باطلې شي او یا هم کوم محلات را باطل شي، هغه طرز عمل کې مشخص دی، هغه ته موارد مشخص دي، همدا 12 موارد دي چې هغه باید پلی شي ترڅو هغه باید پغه کشتون ولري. په داسې حال کې چې کوم غوښتنه دوی کوي پغه یو موارد هم دغه سره سر نه خوري، او د ټاکنو خپلواک میسون هیڅ کله هم نشي کولای چې هغه رای چې هغه اعتبار لرونکي رای وسی هغه به اعتبار کړی، یا هم به اعتبار رای ته اعتبار ورکړي. هر څه به د قانون پر اساس تر سره کیږي، د میکانیزم پر اساس به تر سره کیږي، تر د ټاکنو خپلواک میسون د لوایو تزلمنو پر اساس به دغه تر سره کیږي. هغه دوی هم موږ سره منلي په اول کې کله چې دوی ځان نوماندولو د ټاکنو خپلواک میسون په قانون لوایو تر زمان پر اساس به ټاکنو خپلواک کمیسیون مختزي، او دوی به هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر څنګ دریږي تر څو وتوانی ګو د ابتدای نتیجو پایلو ته
راغورې. مخ چې تاسو له نمائندانو سره لري انتخابات خپلواک کمیسیون مجبور دي چې دوی رضایت حاصل سي.
افغان صاحب دوی هم د دې غوښتنه کوي چې تور سپین رای سره جدا شي. بو ټاکنو خپلواک کمیسیون هم د اوس په همدغه پروسه باندې کار کوي چې موږ څه ډول کولای شو تور سپین رای سره جدا کو. تاسو پیږئ چې دغه د ټاکنو خپلواک کمیسیون صلاحیت او هغه په قانون کې هم دغه ذکر شوی دی چې د نهمه ماده د یولسمه فقره د هغه طرز عمل چې تفتیش بیا شمیرنې او ابطال په اړه باندې رامنځته شوی دی، هغه صراحت لري چې دا صلاحیت د ټاکنو خپلواک کمیسیون او ټاکنو شکایتونو کمیسیون دی. هغه مالونه چې شک پکېږي هغه محلونه ټاکنو خپلواک کمیسیون کولای شي هغه تفتیش شو دی، هغه بیا شمیرنه تر سره کړي. راغلو د دریس وزیر رای پاړه باندې چې دوی وایي هغه ته مورای نه وایي، بلکې بایومټریکی معلومات ورته وایي. د رای ورکونکو یو سلو و در زره هغه د رای ورکونکو بایومټریکی معلومات دي چې د هغه ډیوایس نه استفاده شوی ده، چې په یو محل کې یو ډیوایس ته تخنیکی ستونزه پیدا شوی، د احتیاطي ډیوایس نه استفاده شوی ده په طرز عمل کې مشخص دی. په کوم محل کې چې ډیوایس تخنیکی ستونزه پیدا کوي زموږ همکاران کولای شي هغه ته د احتیاطي ډیوایس نه کار واخلي. دا ډیوایسونه ټول کوم بیسون تراغلل قرنټین شول، د ناظرین او مشاهدینو پر وړاندې له قرنټین د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری فیصله وکړه وایستل شول، او دغه د معلومات سرور ته انتقال شول. د دې په خاطر باندې چې دوی بیا هم باورمن پدې شي ټاکنو خپلواک کمیسیون هم شفافیت لپاره کار کوي، د درملو کمپنۍ نه هم په دې اړه باندې پوره وضاحت وغوښتو، تخنیکی وضاحت میدونه وغوښتو. حتی دوی په خپل مکتوبونو کې په همدغه رقم لیکلي چې په دې اړه باندې حتی تصور هم د دې نه کیږي چې د یو حادثه شوی وي د تقلب لپاره. دا د راورکونکو درست معلومات دي، واقعي معلومات دي، او دا باید سیستم ته داخل شي، او د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم د قانون پر اساس باندې هم اکرنه تر سره کړی دی.
اغلی اقمل صاحب، د درملو کمپنی تقریبا 1,200,000 رای، تقریبا 900,000 رای دا سیستم ته منلی دی، داخله کړی دی. تاسو به اور باندې شک لري چې دغه رای جالی رای دی، او یو شمیر انتخاباتي ټیمونه چې دي موږ عملا ګورو چې د انتخاباتو سیمه ییز دفترونه ترلی دي. حزب اسلامي موخف دی اړه باندې څه
ګوره؟ موږ نه د طرز العمل مخالفی و نه د لوایح مخالفی و نه د قانون مخالفی، موږ وایو پروسه د طرز العمل د لوایح او د قوانینو مطابق مختلفه شي. کوم رای چې په طرز العمل مطابق باطل دي هغه د باطل اعلان شي. موږ په طرز العمل او په قوانینو کې هیڅ نوې ملاحظه نه لرو. دا د کوم بسون دنده ده، باید خپل دنده د اصول او د قوانینو مطابق مخته بوزي. ولې ستونزه په څه کې ده؟ ستونزه په دې کې ده چې یو لکه ډیر زره شاوخوا داسې رای دي چې هغه یعنی د احتیاطي ډیوایسونو نه انتقال شوی دی. په احتیاطي ډیوایسونو کې چې کله یو ډیوایس ستونزه پیدا کوي او د بل ډیوایس نه استفاده کوي، هلته باید د ژورنال ته دغه موضوع ورسول شي او د ناظرینو لاسلیک واخیستل شي. ولې متاسفانه په دې برخه کې نه ژورنال ته دا موضوع رسیدلی او نه د ناظرینو لاسلیک موجود دی. ورپسې یو لک رای داسې دي چې هغه یعنی مخکې له وخت نه وروسته له وخت نه دي. دا موضوع یعنی هلته په هغې کې په ډیوایس کې مشخص شوی ده چې دغه ډیوایس دغه ویژګي لري چې کومه رایه
کمیشنرانو په دې برخه کې پرېکړه هم کړې ده وایي دغه رایه باطل رایه دي.
او یو اویا زره رای داسې دي چې هغه تکراری عکسونه دي چې تقریبا 50-50% دغه هویت د یو چانه تشخیص کیږي چې دا څوک دی. نو دغه رای سیستم ته داخله شوی دي. مونږ نور څه نه غواړو، مونږ چې دغه سیستم دغه رای باید حذف شي، د کاندیدانو قناعت باید حاصل شي. تر اوسه پورې لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه د کاندیدانو قناعت نه دی حاصل شوی. سره له دې چې کمیسیون هڅه کړې ده، ولی هغه دلایل چې کمیسیون لري هغه مونږ ته د منلو وړ نه دي. دوی چې کوم پریزنټیشن ورکړی دی هغه هم ډیر داسې د مونږ قناعت حاصل نه کړی شو. یعنی یوازې مونږ دا خبره نه کوو، ټول اکثریت نماندان دا خبره کوي چې دغه 300,000 رای په غیر قانوني او غیر اصولي توګه سیستم ته داخله شوې دي. په خپله کمشنران هم په دې نظر دي. تاسو د مولانا عبدالله خبرې به اورېدلې د 300,000 رای په رابطه، یعنی دا په خپل په دننه په کمیسیون کې مولانا عبدالله هم په دې باور دی چې دا غرای باید د دې تصفیه رامنځته شي، تفتیش وشي او د کاندیدانو قناعت حاصل شي. یوناما هم همدا خبره کوي چې کاندیدان باید قانی شي، د دې قناعت حاصل شوی نه دغه د پروسه شفافیت هم تر پوښتنې لاندې راځي او مشروعیت هم تر پوښتنې لاندې راځي. نو موږ فقط د شفافیت طرفدار یو او نور هیڅ
نه پوښتنه وکړه. نور ګوندونه یو ډول جدید په دې برخه کې حتی سیمه ایز دفترونه تړلې دي. د حزب اسلامي موقف دی اړه څه ده؟
موږ هم په دې برخه کې جدي یو، د خپل رایو نه ساتنه کوو، حفاظت کوو، د خپل حقوقو نه دفاع کوو، د افغانستان د خلکو د رایو نه دفاع کوو. او که په دې برخه کې هر نوع وخیم عواقب رامنځته کېږي، مسؤلیت به د کمیسیون په غاړه.
صدات صاحب، د 1,202,000 رای دي شاوخوا مخل دمدسې به وي؟
بله.
او شاوخوا 1,02,000 نوې رای دي. د 1,202,000 رای چې دي دا له وخت مخکې او له وخت نه وروسته رای دي، او دغه نورې 1,02,000 رای چې ده ځینې ستونزې، تخنیکي ستونزې لري. ځینې کاندیدان په ځانګړې توګه د اسلامي عدالت او سولې انتخاباتي ټیم دا وایي دا باید باطل اعلان شي. په دې اړه کله وضاحت ورکړي د کمیسیون د پریکړې له مخې چې په خوې کړې و، هر هغه رای چې وخت له مخ کې او وروسته له وخت نه استعمال شي هغه باطل دي. ولې وس پریکړه وکړي دا رای به سیستم ته
داخلي؟ افغانستان میکانیزمونه مشخص دي. اول دا چې دوی وایي چې دا کار باید وشي، دا صلاحیت موږ دی، دوی نه دی. تاسو پیږی چې ټاکنو خپلواک کمیسیون صلاحیتونه دوی خپل ځان ته اړوي. بل دا چې دوی وایي چې مولانا عبدالله په دې اړه باندې رسنیو سره خبرې کړې دي، دا زه تاسو ته ښیم، مولانا صاحب عبدالله په دې اړه باندې موافقه امضا کړې ده او په هغه فیصله کې تاسو ګورئ د خپل حق پر سبب دی وویني چې دغه په موافقت سره امضا کړې، یعنی په دې معنا سره چې د دوی معلومات درست نه دي. دویم دا چې را بشم د 1,202,000 رای په اړه باندې به تاسو پیږی چې د ټاکنو نه مخکې مونږ کله چې د ملک کمپنۍ سره د سیاسي احزابو نمایندګان هم وي دوی سره مناسبه درلودله، له دوی نه مو د دې غوښتنه وکړه چې تاسو دغه ټایم لاک کړئ په ډیوایسونو کې تر څو څوک ونشي کولی یا مخکې له وخت رای ورکړی شي یا وروسته له وخت رای ورکړی شي د هغوی یو تخنیکي معذرت وړاندې کړو. دوی وویل چې دا درې هفتې وخت نیسي تر څو په سافټویر کې موږ دغه څه دته ځای پر ځای کړو. همدا د سیاسي حزبونو او د کاندیدانو استازي و چې د موضوع دی ورسره ومنله. یعنی او کله چې موږ د درملو کمپنۍ نه په دې اړه باندې وضاحت وغوښتو، دوی ویلي چې د دې مسؤلیت درملو کمپنۍ نه دی اخیستی او موږ د ټایم مسؤلیت نه منو. همغه و موږ چې بیرته د دوی نه د دې معلومات وغوښتل چې موږ ته د ټولو رای ورکوونکو معلومات خیمو سره شریک کړي چې موږ خپله په دې اړه باندې کار وکړو. د ټاکنو خپلواک کمیسیون دارالانشا ته وظیفه وسپارله او دارالانشا هم هغلته د کورنی او بهرنی متخصصینو ته دنده وسپارله تر څو دوی دغه مشخص کړي چې کومې له مخکې وخت مخکې کارول شوې دي، کومې له وخت وروسته کارول شوې دي. یو بل تخنیکي ستونزه چې موږ سره مخامخ وو، هغه ډیوایسونه چې د ولسم شرکت په ټاکنو کې دغه استفاده کړې و، هغه کله چې چارچم خلاصي او ته بیرته هغه بیا چارج ورکوي روښانوي، هغه ټایم او تاریخ تغییر کوي چې دغه دوی ته لنګدې هم د پروسه دوی ته خوودلې ده. په ورته وخت کې ځنو نه یغه مو خاص پیګه چې ټاکنو په ورځ باندې ته موسم کارتون هم واخستل ځکه چې دغه ډیټا سرور ته انتقال کړی او هغه انټرنیټ ولري. کله چې دوی هغه بشری ځنه ایستلې او غلطه سیم کارت چولې او بیرته بشری ورته چولې ده، هغه ټایم او تاریخ یې غلطه تغیر شوی دی. په ورته وخت کې
ساده تحلیل په شک نسته، ټکنالوژي ستونزې لري، خو مخکې لدین چې دغه ټکنالوژي وکړي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بشپړ ژمنه کړې و چې دوی به دا ارڅ په سمه توګه مخکې ځي. خیر، په هر صورت باندې اقمال صاحب تاسو یادونه وکړه، وایي هر ممکنې لارې موږ په استفادې سره موږ غواړو چې د خپل رای نه دفاع وکړو. دغه لارې کومې لارې دي؟ یعنی
موږ په سوله ایزو لارو باور لرو او هیڅکله نه غواړو چې دا هیواد یو ځل بیا خدای مکړه بحران طرف ته لاړ شي، او که د بحران طرف ته ځي نو مسؤلیت به د دولت او کمیسیون په غاړه وي، ځکه دوی دغه پروسه په سمه توګه رهبري نه شوه کړی، مدیریت یې نه شوه کړی. په مدیریتي برخه کې ګڼې ستونزې موجودې وې، له دې نه سترګې نه شي پټېدی. همدارنګه په کمیسیون باندې داخلي او خارجي فشارونه د دې باعث شول چې دغه پروسه بلاخره هغه د سیاو سرحد ته ورسوي چې نږدې ده. چې
داخلي او خارجي نو مطلب څه ده؟ یعنی چا د فشار
اوس حکومت په پراخه پیمانه په دغه پروسه کې مداخله کړې دي او کوي. خارجیان هم په دغه پروسه کې به طرف نه دي. تاسو وینئ چې د امریکا سفیر کله د ډاکټر صاحب عبدالله سره ویني، کله ډاکټر صاحب اشرف غنی سره ویني، کله کمیسون ته ځي. نور خارجي ډیپلوماټانو تاسو ولیدل چې کمیسون نه دی یو مارکیټ په توګه استفاده کړې ده، هر ورځ هلته آزادانه تګ راتګ کوي، په صندوقونو ته ورځي، کمپیوټرونو تر شا درېږي، هنګرونو ته ځي. یعنی دغه ډول لاسوهنې که څه هم یعنی دا د افغانستان خلکو ته د سوال خبره ده چې په یو ملي پروسه کې د افغانانو په یو حیاتي موضوع کې د بهرنیانو مداخله دا په څه معنا ده. دا هغه مسایل دي چې د دې پروسې مشروعیت هم تر سوال لاندې راولي او د کمیسیون استقلالیت هم تر سوال لاندې راولي. نو که چېرته کمیسیون له دې نه وروسته خپل استقلالیت بیا هم د پخوا په څیر ونشي ساتلی، طبعاً چې بیا عواقب به هم د همدې کمیسیون په غاړه وي. کاندیدان دې ته حاضر دي چې له هرې ممکنې لارې نه، که هغه سوله ییزه لاره وي او که هغه نورې لارې وي، د دفترونو تړل وي، له دې لاره استفاده کوي او له خپل حق نه غوښتنه کوي.
سادات صاحب، تاسو کورنۍ او بهرني فشارونه تاییدوئ؟ رښتیا هم ځینې سفیران د تاسو په کارونو کې لاسونه کوي؟ خپلواکي
افغان صاحب، د ټاکنو خپلواک کمیسیون د هیچا فشار ته تن نږدې نه، د چا زره زور ته تن نږدې، یوازې د افغانستان د خلکو رایې سرنوشت ټاکي او دا به ډېر زر د ټاکنو خپلواک کمیسیون د واقعیت او حقیقت باندې بدل کړي. تاسو پوهیږئ چې هغه کومو نهادونو که هغه ملي و بین المللي و د ټاکنو خپلواک کمیسیون څخه اعتبارنامې ترلاسه کړي، دوی د نظارت حق لري. یو شمېر نهادونو اعتبارنامې ترلاسه کړي د مشاهدې دپاره چې دوی کولی شي د ټاکنو خپلواک کمیسیون له ټولو فعالیتونو څخه دوی نظارت وکړي او یا هم مشاهده وکړي، چې د دوی راتګ هم فقط په همدغې معنا سره دی، په هیڅ صورت سره هم دوی کوم مداخله نه ده کړې. بدبختانه یو شمېر نوماندانو د هغې ورځې نه چې دوی نومان شوي نن پوری دغه پروسې ته ډیر زیان رسولای دی. هغه به تاسو ته په د بیلګې په ډول سره یاد کړم
چې نه غواړم چې چن نوم واخلم.
خب د په خاطر باندې چې خلک پوه شي چې واقعا د کمیسیون څه کوي، نوماندان څه کوي او کوم فشار. تاسو پیګه د ټاکنو په ورځ باندې یو نومان راځي، نو مینه اخلم اما د افغانستان خلک پیګه چې څوک خایمه راځي، تذکره خلکو ته خایي چې ما تذکره سټیکر نه لري اما رایم وکړ، ولا په داس حال کې چې بل تذکره په جیب کې لري هغه سټیکر داره. یو څوک چې په ولسمشری ټاکنو ته ځان کاندیدوي تر څو چې تذکره سټیکر ونه لري هغه ځان نشي کاندیدولای. او وروسته مو په مطبوعاتي کانفرنس کې د هغه سټیکر نمبر هم د خلکو سره شریک کړو او د هغه سټیکر پر اساس باندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره ځان کاندید کړو.
څه کو ګورو د بیا شمیرنې او تفتیش د پروسې د ګوتو په شمار څو انتخاباتي ټیکټونه د ملاتړ کې نور په ټوله کې مخالف دي، دغه ټوله ته په کتلو سره سکارونه سم روان دي؟ یعنی د ټول نوماندان څه دي دغه ناسم روان دي؟
د قانون په کوم ځای کې افغان صاحب راغلي چې که چېرته یو ځینې ټیکټونه له دغه پروسې سره همکاري ونه کړي یا پرې کون وکړي، موږ دغه پروسه ودرو. اما بیا هم پروسه یې د په خاطر باندې د قناعت ورکړو ودروله. تاسو پوهیږئ چې مونږه قانون ته ژمن یو، مونږه مسؤلیت لرو، هغه څه چې په قانون کې راغلي هم هغه پلي کړو. په قانون کې د شکایتو کمیسیون د کارکوونکو شتون په هغو محلونو کې چې تفتیش بیا شمېره ترسره کیږي د هغو شتون حتمي او ضروري دی، چې په ټولو محلونو کې د دوی کارمندان شتون لري، د سیاسي احزاب او نمایندګان او ناظرین شتون لري، د یو شمېر کاندیدان ناظرین شتون لري، د مدني ټولو ناظر او بنسټونو ناظرین شتون لري. موږ دوی ته هم څو ځله رسمي بلنه ورکړي چې راشي دغه پروسې نظارت وکړي. که غواړي چې تور سپین رای سره جدا شي، ښه طریقه هم دغه ده چې تفتیش او بیا شمېره کې تاسو ګډون وکړي، وګوري چې په صندوق کې څه شي دي او د صلاحیت کله دوی هم په دې باور دي او قانون موږ ته د صلاحیت راکړي چې تفتیش او بیا شمېره د کمیسیون صلاحیت دی. کله چې موږ صلاحیت دی، د خپل صلاحیت نه موږ په ګټه اخیستنه سره غواړو تور سپین رای سره جدا کړو.
او درته ولې
افغان څه بخنه غواړم، یو زره ولا سو شاوخوا کې محلونه شکایت کمیسیون پیژندل دي چې باید تفتیش شي، اما د ټاکنو خپلواک کمیسیون دو وزره څخه زیات محلونه تفتیش ته وړاندې کړي. دا د څه خبرندوی کوي چې ټاکنو خپلواک کمیسیون شفافیت ته ژمن دي؟
چې د تفتیش پروسه کله بشپړیږي او لومړنۍ پایلې کله اعلانې؟
هم دا اوس هم په 12 ولایتونو کې تفتیش او بیا شمېرنه پروسه دوام لري. په شپږو ولایتونو کې مزاحمتونه شتون لري. که مزاحمتونه هم دغه ډول مخته ولاړ شي، نو زموږ غوښتنه د هغو بنسټونو څخه، بلکې د امنیتي بنسټونو څخه دغه ده چې دوی د خپل مسؤلیت ادا کړي. دوی مسؤلیت لري د قانون پر اساس باندې چې ټاکنو خپلواک کمیسیون، د مرکزي کمیسیون او ولایتي کمیسیون نو امنیت خوندي کړي، د کارمندان امنیت خوندي کړي، تر څو موږ وتوانیږو قانوني ټول مراحل طی کړو او ابتدایي پایلو ته ځان نږدې کړو.
ښاغلی اقمل صاحب، انتخابات خپلواک کمیسیون لومړنی پایلو اعلان ته چمتووالی نیسي، تاسو سره مخالفت کوي، دغه پایلې تاسو ته د منلو وړ دي؟
اول خو که وخت وي زه د سادات صاحب په خبرو اشاره کوم. ګورئ، سادات صاحب نور ټیمونه ملامتوي چې خنډونه ایجادوي یا دغه پروسې ته زیان رسولی. اول خدای د کمیسیون د ویان په توګه باید دغه ډول څرګندونه ونه کی ځکه د دغه موقف په خپل د پروسې ته زیان رسوي. بل دای د شفافیت خبر هم نه کوي، دای د قانون د تطبیق خبر هم نه کوي، ځکه دغه ټول مسولیتونه دوی ته ورګرځي. انتخابات باید د جوازه لومړی نیټې مخکې ترسره شي وای، حکومت باید په اول نوی حکومت باید په اول د جوازه تشکیل شوی وای. دا خو د کاندیدانو د فشار په نتیجه کې دا کارونه شو چې د انتخابات وزندېږي. دویم، تر اوسه پورې دوی ته معلومات نشته چې په دې انتخاباتو کې څومره رایې پاکې دي، څومره ناپاکې دي. دوه میاشتې له دې پروسې نه تېرې شوې، تر اوسه پورې دوی په دې نه پوهېږي چې په دې انتخاباتو کې څومره کسانو ګډون کړی دی. تقسیم اوقات بار بار دوی نقص کړی دی. دا په خپله د قانون نقضول نه دي، دا څه دي؟ همدارنګه دوی د خپل صلاحیتونه درملو کمپنۍ ته سپارلي دي. دوی ډېر عاجز دي، د اوزه د پروسې په اړه هېڅ ډول ابتدایي معلومات نه لري. ټوله معلومات د درملو کمپنۍ سره دي او دوی سترګې په لار دي چې درملو کمپنۍ
انتخابات شریک دي او اړخ انتخاباتو ده. درملو کمپنۍ
فقط د شفافیت لپاره په انتخاباتو کې په دغه پروسه کې ګډون کړی. هغه دستګاوی چې بایومیټریک دستګاوی دغه په دې خاطر باندې کارول کیږي چې باید د شفافیت مخنیوی وکړي. له دې نه اخوا ته د دې پروسې عام ته مسولیت سپارل درملو کمپنۍ ته د هیواد سره، د ملت سره او د رایو سره خیانت دی. ولې متاسفانه چې دوی هر ورځ درملو کمپنۍ سترګې په لار دي چې هغوی موږ ته څه ډول ارقام راکوي، هغوی څه وایي، پاکې رایې او ناپاکې رایې او بایومیټریک او غیر بایومیټریک او نتایج ټول د درملو کمپنۍ په اختیار کې دي. نو اوس وګورو چې درملو کمپنۍ دلته یو بل جانکیری ځانه جوړ کړی دی، نه پوهېږم چې
او راغلو. د پایلو اعلان
په اړه باید که تاسې مشخص دغه پوښتنه بیا تکرار
ما داسې ویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چمتووالی نیسي لومړنیو پایلو اعلان ته، ممکن دغه یو اونۍ وروسته اعلان کړي، لکه مخکې چې انتخابات خپلواک کمیسیون ویان هم دا خبره وکړله. دغه پایلې تاسې د منلو وړ دي؟
ښه، په دغه شاوخوا 8000 محلونو کې چې بیا شمېرنه پیل شوې ده، دا په هیڅ صورت موږ ته د منلو وړ نه دي، ځکه موږ دغه پروسه تحریم کړې ده او زموږ ناظرین پکې ګډون نه کوي. وخت کې چې زموږ ناظرین په دغه پروسه کې ګډون ونه لري، نو د دې مشروعیت هم تر پوښتنې لاندې راځي او همدارنګه هیڅ ډول مثبته مطلوبه نتیجه هم ترې نه شو اخیستلی. موږ په هغه صورت کې د بیا شمېرنو سره موافق یو چې د ټولو کاندیدانو ناظرین او مشاهدین پکې حضور ولري، ناظر بنسټونه پکې حضور ولري او د دوی قناعت حاصل شوی وي. له دې پرته د هر ډول فایلې که کمیسیون اعلانوي، هغه د کاندیدانو ته د منلو وړ نه دي.
ښاغلی ساده صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه درته وایي چې ټول پایلې یو ورځ اعلانېږي، قسمي پایلې اعلانېږي که لومړنۍ پایلې اعلانېږي؟
تر اوسه پورې خو موږ ټول تمرکز په دې باندې دی چې هغه کوم ټیمونه چې اوس مزاحمت رامنځته کړی دوی نور له مزاحمتونو څخه لاس واخلي، او په دویم قدم کې امنیتي بنسټونه هم لاس په کار شي، خپل مسؤلیت ترسره کړي، د زموږ د ولایتي کمیسیون امنیت خوندي کړي، زموږ همکارانو ته زمینه دې برابره کړي. تاسو پوهیږئ چې مدني حرکتونه په قانون کې تعریف شوي دي. بدبختانه په تخار او بدخشان کې زموږ دفترونو ته سخت زیان رسول شوی دی. دوی باید نور پرې نه ږدي، هغه کسان چې نور هم غواړي دغه پروسه په ځان باندې ځان ته ولاړ شي. حکمل صاحب وایي چې باید د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید زر نتایج اعلان کړي، خو تاسو موږ پرېږدئ چې موږ تور سپین رای سره جدا کړو او نتیجه اعلان ته نږدې شو. که تاسو مزاحمت کوئ، موږ ته اجازه نه راکوئ په ولایتونو کې د انتخاباتو نه مخکې تاسو په ټاکنیزو کمپاینونو کې هم خلکو اعتبار په دغه پروسه خرابولې دي، پر ځای چې ځان ته کمپاین وکړي. بدبختانه نو اوس کې به د ټاکنو خپلواک کمیسیون د شته قوانینو پر اساس باندې ګام پر ګام پر مخ ځي، لکه نن تر اوسه پورې چې مخته تللي څه چې قانون کې راغلي وي کمیسیون هم هغې ته ژمن دی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون لوایحو طرزالعملونو ته ژمن دی او د همدغه پر اساس باندې موږ مخته ځو. همدا اوس آمادګي د دې لپاره نیسو تر څو د شته ولایتونو نتایج هم محلونه هم تفتیش او بیا شمېرنه ترسره شي، مرکزي کمیسیون ته راشي، انټک انټری شي او وروسته له هغې انشاءالله ابتدایي نتیجه اعلان کړو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان زبي سعادت او د افغانستان د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ټیم د مطبوعاتي غړي فضل غني حقمل څخه مننه چې په بحث کې مر سره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو تر بیا ښه چاره.
زما رایا زما حق
نیوند ولسوالی مواد پرون رس خلاصی بی دی
مونگ دا میرمنی دیا آغا میرمنی
من خیز رئی دا دالشا که دغا اینجن دی دغا کمیسون
خباتو لپارا زنگره خپراونا
دا دوشنبه او جمعه پورد زول آزادی رادیو.